دوستانو ستړي مشلې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسولیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو چارو اقدام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا تمخې چې د سیمې ځینو هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفر به د سولې بهیر چټک کړي. او د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ څرګندوي چې له غزنی پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې لویه ستونزه نشته. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ضد به قانوني اقدام وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سیمې ته روانېږي. د ننګرهار د معارف رئیس وایي په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو ناکامېدل به د امریکا ناکامي وي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د افغانستان د جنگ د مسؤلیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپله جوړوي. په امریکا کې د بلک واټر په نوم د یوې شخصي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلک واټر د مشر له دې وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښ سره مرستې ته د امریکا تعهد څرګندوي. د ننګرهار د معرف رئیس وایي په دې ولایت کې 4 شپېته ښوونځي او تعلیمي مرکزونه لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په ننګرهار کې باید زده کوونکو ته د تعلیم لپاره ابتدایي امکانات چې د ښوونځیو ودانۍ دي برابر سي. هغه وویل چې د دې لپاره یې له مربوطو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړي چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 6000 ښوونځي جوړ کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په مکرر ډول په خپلو رپورټونو کې د افغانستان د معارف په سیستم کې د اداري فساد له امله د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو یادونه کړې ده. آیت الله علی خامنه‌ای وایي د ایران پر ضد پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. د ایران د ستر مذهبي مشر نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله. وی ویل موږ به د امریکا بندیزونه ناکام کړو او دا به د امریکا ناکامي وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وزي او له دې پریکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله شوه چې د اټمي موافقې پر اساس کنګل شوې وه. امریکا به د ایران د اټمي هڅو د بندولو لپاره د تهران د تیلو پر صادراتو بندیزونه چې د اټمي موافقې له مخې لغو شوي وو د روان کال د نومبر میاشت په پیل کې برحاله کړي. روسیا او د سعودي عربستان چارواکو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سشکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبري اژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یو میاشت مخکې کار پیل شوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خام نفت د نرخ د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خام تیلو پر صادراتو د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو اخیستو څخه ډډه کوي. او په حالان کې چارواکو نن وویل چې 4 روسانی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې له خپلې خاورې وویستل. د چارواکو په وینا هغوی د کیمیایي وسلو د څارنې د نړیوالې ادارې او په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د ویالوتکې د سقوط په اړه د روانو تحقیقاتو پر ضد په دسیسه کې د لاس درلودلو په شکل هغه هیواد ایستل شوي دي. د هالند حکومت نن وویل چې څلورو مشکوکو روسانو یو موټر له الکترونیکي وسایلو ډک کړی او د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د تولید او پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان د موټرو په پارک کې پارک کړی و.
دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د سپارلو د مسؤلیت پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. په یو بل رپورت کې موږ له دې خبر کوچ د افغانستان د سولې علي شورا ته مخې چې د سیمې ځینو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر به د سولې بهیر چټک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه روان دي. د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نن وویل چې په ټول هیواد کې زرګونه سرتیري د انتخاباتي منډو ترلو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلي. دوی وایي ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد هم رسېدلي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه دراورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ د جمعې له ورځې د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې علي شورا ته مخېږي چې د سیمې ځینې هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفر با د سولې بهیر چټک کړي. د دې شورا وایند سال الله طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د سولې لپاره له بل هر وخت د محل ښه فضا برابر شوي خو د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره هم باید ځینې ګامونه واخیستل شي. د نړیوالو چارو کارپوهان هم افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم بولي او وایي چې دې سفرونو ته نه یوازې هیله من بلکې د نتیجو انتظار هم باسي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د پنځم به پورس افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي او دوی هیله من دي چې په دغه سفرونو سره به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره زمینه تر بل هر وخت زیاته برابره شوي خو دا بهیر لا چټکتیا غواړي.
جناب ډاکټر سیف زلمی خلیلزاد بیل د شک یو افغان د خو اوس د امریکای ځانګړي استازي د سولې په بخش کې تر څو موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او تسویه کولو لپاره په د سولې د پروسې په بخش کې موږ سره همکار اوسي. خو مهم دا ده چې اوس الحمدلله دا نوې ګامونه پیل نیول شوی ده او چټکیږي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د ځانګړي استازي لټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. نوموړی تیره میاشت د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې په کابل او بغداد کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، د افغانستان په اړه تر ډېره د پاکستان په سیاستونو انتقاد لري. هغه هیواد چې رول یې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم بلل کېږي خو له ټاکل کېدو سره بیا پاکستان حساسیت ښودلی و. اوس پوښتنه دا ده چې له دې ټولو سره به پاکستان او نورو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ څومره بریالی وي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي خلیلزاد چې کوم هیوادونو ته سفرونه کوي ورته دا پیغام لیږدوي چې دوی باید نورو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د کوم هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کوم هیوادونو چې خلیلزاد سفر کوي دا په خپل ذات کې د هغه ابهاماتو، شکوکو او د مسؤلیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ افغانستان کې لري
یا داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري د هغوی د رفع کولو د وضاحتونو رامنځته کولو په خاطر باندې کیږي.
ښاغلی خادم باور لري چې دا سفر به د افغان سول لپاره د هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسؤلیت د سپارلو پر ضد له حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت له شورا په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکی په خپله جوړ کړي. په وروستیو کې په امریکا کې د یوې شخصي کمپنۍ د امریکا حکومت ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د جګړې قرارداد ور وسپاري. په نیویارک کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې د بلک واټر کمپنۍ له وړاندیز سره د مخالفتونو ته پام وکړي. فرشته جلالزئی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه بحثونو ته متوجه دي او له دې پلان سره یې سخت مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخداموي. د بشري حقونو د څارنې د سازمان هیومن رایټس واچ د خبر پاڼې په حواله اریک پرنس په کابل کې خبری رسنیو ته ویلي دي چې کای پلان ومنل شي په شپږ میاشتو کې به د افغانستان جنگ پای ته ورسوي. هیومن رایټس واچ په یو خبر پاڼه کې چې د اکتوبر په دوهمه نیټه خبره سوو ویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه په دې میاشت کې ولس کلنه کیږي او هغه امریکایان چې د جګړې تر پیل وروسته زیږیدلې په جګړه کې د ګډون عمر ته رسیږي. په نیویارک کې د بشري حقونو د ملاتړ د ادارې ویلي چې په دې جګړه کې ټولو شکیلو خواوو جنگي جنایتونه او پر بشري حقونو سخت تیری کړی دي او خصوصي کمپنیو ته د جنگ سپارل به لا ډیر زیان ورسوي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د سازمان امریکایانو او افغانانو ته خبرداری ورکړی چې داسې پریکړې لا هم سچې د افغانستان په جنگ کې چې ملکي تلفات یې په بل ډول زیات دي نور تشدد ته لار پرانیستلی او د افغانستان ضعیف عدلي سیستم لا زیات کمزوری کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د خپلواکۍ د خاورې د بشپړتیا او له افغانانو د ساتنې مسؤلیت او صلاحیت لري. د ملي امنیت په شورا کې داسې بحثونه مخرب او متضاد بلل شوي دي او د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې به چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي حقوقي اقدامات وارزوي. په اعلامیه کې یو بیا پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلو ژمنو ته متعهد دی.
په همدې موضوع باندې زما په کابل کې همکار اجمل تورمان د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند قادر شاه سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپلان د دستو امداد دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زموږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدر ته وایي چې نو داسې یو بحثونه چې کله په رسنیو کې راولاړیږي یا مثلا د ځینې نورو کړیو ترمنځ ولې مثلا داسې موضوعات کوي اتمن کوي که شمال نه وي نو پاڼه نه خوریږي څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث ده. د دولتونو د دولتونو ترمنځ بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات په دې کې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پرسنایو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنۍ یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیری په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ مال تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شوي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده، او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري، او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د ملي امنیت د شورا لویان قادر شاه سره مرکه واورېده چې ویلي د افغانستان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې خصوصي په افغانستان کې وسنۍ جګړه خصوصي کمپنیو یا شرکتونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتې دود چې ټاکل شوی ده په څو اونیو کې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره همدا اوس په شور و زور سره انتخاباتي کمپاینونه او منډې تللې روانې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسولي. د دې وزارتونو مطبوعاتي چارواکو نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د انتخاباتو د پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره لسګونه زره امنیتي ځواکونه هم ګمارل شوي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې په خپل ټول توان سره به د دغو انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اوس مهال له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغې ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره یې ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې، او په دې برخه کې موږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغې ملي ډیموکراتیکې پروسې د ښه ترسره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو دا په سمه توګه باندې ترسره شي.
ښاغلي جاوید وویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یوه کاندید په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د انتخاباتو د څار بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې ویلي دي چې امنیتي بنسټونه باید د دغه پروسې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د ښه امنیت ساتنې په هدف ټولو امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی چې په همدې خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د 15,000 انتخاباتي مرکزونو او 20,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي چې د یادې پروسې امنیت وساتي.
یوی زره محلونو لپاره سلور 15,000 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوی دی چې دغه ملي او مهمه پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتی ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف و استخبارات او حتی مداویل شوچی هوایی ځواکونه به د ټاکنو د ورځې امنیت ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خاغلی رحیمی دغه شان وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه شوې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي، خو نوموړي له کاندیدانو هم وغوښتل چې د خپلو انتخاباتي غونډو پر مهال پولیس خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده هم وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې شپږ دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی چې ګټور ثابت شوی دی. دی وایي همدا عملیات لامل شوی چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیت نسبي ښه شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خوست په مرکز خوست ښار کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د دینی ښوونځیو او هغه مدرسو لپاره چې دیني زده کړې پکې کیږي د استادانو او ښوونکو لپاره یو سیمینار پیل شوی. د دې سیمینار په اړه زموږ خبریال لاسیمی رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت لخوا د سویل ختیځ زون د درې ولایتونو د رسمي دینی مدرسو، دارالعلومو او دارالحفاظ یو 150 تنو عامرینو، مدیرانو او مدرسینو ته 15 ورځنی ښوونیز سیمینار په خوست کې پیل شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت استازی قاری هاشم مجددي آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې سیمینار کې د پکتیا او پکتیکا څخه نوي او د خوست څخه 60 کسه برخه لري چې د دې لارې به په تدریسي او اداري چارو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار 15 ورځو لپاره شروع شوی د خوست ولایت کې، چې په دې سیمینار کې تقریبا د درېو ولایتو علما، استادان، معلمین، آمرین او مامورین پکې ګډون لري. اداري او تدریسي په دوو برخو کې دغه برنامه شامل دی.
د خوست پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو مرستیال مولوي شرف الدین اشرف وایي چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې دیني عالمانو لپاره یو ښوونیز سیمینار جوړیږي.
نو د پوهنې وزارت نه او د اسلامي تعلیماتو معینیت نه مې دا تقاضا ده چې دغه ورکشاپونو ته دوام ورکړي، ځکه د میږي دیني علما د تدریسي او د اداري چارو سره او کارونو سره نه بلد دي.
بلدوري ته د ورکشاپ ګډونوال وایي کچېرې دا ډول پروګرامونه په ژمنیو رخصتیو کې جوړ شي نو ګټه به یې دای چې د زده کوونکو په زده کړو کې به سختګي نه راځي. د پکتیا د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو مرستیال قاری محمد قسیم رحماني په دې باب وایي
الله دې وکړي چې په آینده کې د مرکز څخه، یعنی نمونیت تعلیمات اسلامي څخه، دې ته ورته ورکشاپونه دایریږي د استادانو لپاره، یا د زمي پروسختای کې ونیسي، او یا د سويسي چې کم کم نفر ونیسي، یعنی لس نفر، یا د سيسي په خپل ولایت کې، په خپل ولسوالۍ کې د دفاعه دایر شي، ترڅو نیم اورد، یعنی نیم اورد استادان ته تدریس وکړي او نیم اورد پس له وخت په ورکشاپ کې ګډون وکړي.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان هم دا ډول روزنیز برنامه او سیمینارونه د دینی علومو د ښوونکو او مدرسینو په ظرفیت وړونه کې اغیزمن بولي.
په دې جریان کې به دوی د تدریسي او اداري چارو مختلف اړخونه زده کړي. زه باوري یم چې دا ډول برنامه د مدرسینو، ښوونکو، استادانو په ظرفیت وړونه باندې مثبت تاثیرات لري.
د یادونه ورده په خوست کې اواز د پوهنې ریاست په چوکاټ کې ولس بابا دارالعلوم، دارالحفاظ او دینی مدرسې فعالیت لري چې څه د پاسه 8.5 زره زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د دوی ښوونیزې چارې د 200 تنو ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم لسګونه داسې نورې دینی مدرسې فعالیت لري چې حکومت سره رسمي ثبت او راجستر نه دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز کې یو شمیر کاندیدان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د خبرونې په پایل کې مو د انتخاباتو د امنیت د اندېښنو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ویاندویانو څرګندونې لرلې. راځئ چې په دې رپورټ کې د کندز د یو شمیر کاندیدانو له اندېښنې خبر شو چې هغوی د انتخاباتو په برخه کې کومې اندېښنې لري.
په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان د امنیتي ګواښونو زیاتېدو او د ځینو نورو ستونزو له کبله شکایت کوي. په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو په وینا چې د دوی د ټاکنیزو مبارزاتو پر وړاندې جدي ستونزې او ګواښونه شتون لري، ځکه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې ورکوونکي ګواښل کېږي او د ټاکنیزو مبارزاتو نه خوندیتوب او داسې ورته نورو موضوعاتو دوی د راتلونکي ټاکنو په اړه سخت اندېښمن کړي دي. په نوموړي ولایت کې د ولسي جرګې یو تن کاندید زبی الله مجدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خبرې نو آمادگی میگیرن و در برخی موارد هم نگرانی های در قسمت تقلب داریم.
باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي او په ټاکنو کې د احتمالي تقلب مسلې هم موږ اندېښمن کړي یو او موږ هیله من یو چې د بایومتریک پروسې په عمل کېدو سره د تقلب مخه ونیول شي. له دې سره سم په کندز کې د ولسي جرګې یو بله نماینده زرګل عالمي هم وایي چې باید د ټاکنو تر ورځې پورې د کندز امنیتي وضعیت کې بدلون راشي تر څو خلک په ډاډه زړه په دې ملي بهیر کې برخه واخلي.
رای دهندگان خوبی بستگی داره بر نقاط مختلف. اگر نقاطی که در اون رو واقعا تهدید وجود داشته باشه و دولت دسترسی نداشته باشه،
هغه سیمه چه دولت تر اداره لنده ندی، خیلی خلق دی طالبان و لویره پدی پروسه که برخواه نخلی. زکر دی دولت به زیاد شمیر سیمو که طالبان حضور لری او خیلی زیاد شمیر خلق دی طالبان و لویره دی خپل قانونی او سیاسی حق څخه محروم پاتشی. په ورته وخت کې د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای چې دوی په ټول قوت سره هڅه کوي تر څو د ولسی جرګې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه ملي بهیر کې لاسوهنه وکړي. هغه شمیر کاندیدان چې سلا لري او جواز نه لري د ملي امنیت اداره مسؤلیت لري چې ورته د ټاکنو تر ختمېدو پورې جواز ورکړي او زه له کاندیدانو څخه غواړم چې خونګرمه خلکو ته وسلې ورنه کړي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او په هر قیمت چې کېږي باید انتخابات په ښه توګه ترسره شي. بلخوا په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي که چیرې خلک او یا کاندیدان له کمیسیون سره مخ کېږي باید د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو په وخت سره ورته رسیدنه وشي. د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون هم په مرکز او دغه رس په ټولو ولایتو کې فعال دي او که زموږ هیوادوال او یا هم نوماندان له ګواښونو او ستونزو سره مخ کېږي نو باید د خپلو شکایتونه د ټاکنو کمیسیون سره شریک کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. په داسې حال کې په کندز د یو شمیر کاندیدانو له لورې دغه شکایتونه مطرح کېږي چې د میزان میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کېږي او په کندز کې د ولسي جرګې 9 کرسیو لپاره 90 تنو ځانونه یې کاندید کړي دي چې له دې شمیر څخه 18 تنه یې ښځې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په اروزګان ولایت کې د یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو سره د ځینو خیریه بنسټونو لخوا مرستې شوي دي او دا مرستې ویشل شوي دي. په اړه یې شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له کبله له بې ځایه سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او نغدي پیسو دغه مرسته د WFP، NRC، UNICEF او UNICEF نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا وسوه. په دغه ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د 212 هغه کورنۍ سره کوي کوم چې تازه د رواني جګړې له کبله بې ځای سوی وي. نوموړی وایي په خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 19 ډوله مواد شامل دي او نغدي پیسې له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 6000 افغانۍ پورې دي.
مجموعه د 212 کورنۍ سره نن چې هغه زموږ په پیشنهاد کې دوی ته کارتونه رسېدلي دي د 212 کورنۍ سره مجموعي کومک کېږي. ټوله دا د څلورو سره شعباتو مکس شیان چې دا څلور موسسات او انجوګانو په ګډه باندې مواد تیار کړي دي او د یوې انجو د نغدي او د درو موسسو د جنس دی چې تاسو په سترګو وینئ او ځایي مواد یې تر اوسه رسېدلي نه دي.
د ولایت مقام استازي عبدالجلیل اڅکزی هم د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر نورو سیمو کې هم د سروې ټیمونه بوخ دي څو له نورو بې ځایه سو او اړمنو کورنۍ سره هم دغه ډول مرستې وکړي.
بې له دغې مرستې څخه ما چې واز موږ د سروې ټیمونه په پایناوا او نور ځایو کې جریان لري او سروې هم جریان لري او توزیع هم جریان لري.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي خو غوښتنه کوي چې ورته نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی زیاتوي چې د جګړې پر مهال یې هر څه لوټ سوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مشکنه اندر بدل شي مدبر ولا خير دغه دغه راکيو په غوته راکنه اسكين شي او کوته يا راکيو او کوته او خدای نه شي فيرا كلا زرو فيرا فاجر مان خدای وني خوني راونه له جوړ اپ شراوه او تشبيه وکړي را بارته لا بديرا دا غا له باندې خدای ته تاسو په تشبيه راز غاسو بمبار
کو اوس طالبان را له مجمع جرسولو خوشي پاینويسه اوس چې مشتد ول زرا غواني راکړه نو دا لوشي د بي اس تلونه دا د کشنيانو جمعني کوټونه کور ودان مش ډیر
خوشحالی
موږ د چنار توی دا میاش کیر چراغلی به خو خوشحال جن موږ شته ضرورت لري مې دې کمن را پاته چې سړی مې مردی په دغه دغه کسر قربانی کړی دي څلور پنځنه پرې کمن را پاته د ماجر د بل پساک به خدای دې وزونه ورته موږ به خجن خوشحال یو ستل یو د سکول و دا یو ټاټ و دا شړی وی یو نه دغه یو څوک مکونه نور سره موږ به څوک نه چې هم هغه د خواسه د غوسه مده خواسه مسلیان چې بل قربانی سواله
دغه به ځای سیوی دغه راز یاتوی کې دولت پسیمه کې ورته عملیات تر سره کړي او سیمه ورته منسي نو د دولت دغه ډول مرستو طبيعت نه لري د فداسي حال کې د چیر ورځ هم په ورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسسه لوري دا بیا هغه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه کوم چې پروانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي و شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
په همدې رپورت سره ورستو د مازیګر څلور نیمې بجو ته زموږ غلاساده یې راډیو ناوړی یو بیا په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زید څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د افغانستان د جنگ سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام کوي. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عرب متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د ننګرهار د معارف رئیس وایي په دې ولایت کې څلور سوه څلور شپېته ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې د دوو سوو ښوونځیو لپاره تعمیرونه جوړ کړي. روسیه او سعودي عربو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سږکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبری آژانس د دې خبر په تفصیل کې د هغو سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت کار شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا وکړه. وی ویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام کړي او وی ویل چې دا به د امریکا ناکامي وي. او په هلن کې چارواکو نن ویلي چې څلور روسان چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې له خپلې خاورې شړلې دي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورټي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لومړنۍ نړیواله سوداګریزې سیالۍ سبا په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د ای پی ایل یا د افغانستان د پریمیر لیګ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د پنځو واړو لوبډلو افغان او ځینې نړیوال لوبغاړي متحده عربي اماراتو ته رسیدلي دي. ای پی ایل سیالۍ بعد د پرانیستو ځانګړو مراسمو وروسته د کابل ځوانانو او پکتیا تورو پړانګانو ترمنځ په لوبه په رسمي ډول پیل شي. په لیګ کې د شاوخوا څلوېښتو بهرنیو لوبغاړو د ګډون هم ویل شوي، خو پاکستان خپل لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبېدو منع کړی دي. د کابل د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټبال سیالیو په دوام نن د مشال او توحید لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د یاد فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د غوراوي په خاطر له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل کې پیل شوي دي. دا وخت لوبډلې او لوبغاړي په دویم پړاو سیالیو کې یو د بل پر وړاندې لوبېږي. ښاغلي قیومی وویل په دغو سیالیو کې څوارلس لوبډلو ګډون کړی و او په دویم پړاو کې یوه لوبډلې لوبېږي. دی وایي د سیالیو په دریم پړاو کې به ګټونکي لوبډله او غوره لوبغاړي مشخص شي. د اسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو په نیمه پیلوبه کې سبا افغانستان د سریلنکا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغې جام لومړۍ پیلوبه بیا نن د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ روانه ده. دا لوبې د بنګلادیش په مرکز ډاکه کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په لومړۍ پړاو لوبه کې هندوستان او سریلنکا خپلې درې وړه لوبې ګټلې، خو افغانستان او بنګلادیش بیا په یوه یوه لوبه کې له ماتې سره مخ شوي وو. افغانستان تېر کال د دغو سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د اسیا د 19 کلنو جام اتل ولی ګټلې وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې د خبری مطالبه برخه پای ته ورسو او ونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو بل سپورټي رپورټ راخلو. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ د جمعې له ورځې د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې کیږي درې اونۍ دوام کوي. اسمت ساروان د دې لیګ برخوال ټیمونه او د هرې لوبډلې لوبغاړي درپېشني. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام خبریږي او هم درنګه کور کلم له یاده مباسي.
د افغانستان په غوره لیګ کې چې د نړۍ د لومړۍ درجه لیګونو په سویه لوبې پکې کیږي، د افغانستان د تکړه لوبغاړو ترڅنګ د شاهد افریدي، کریس ګیل او برندن مکولم په شان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د دې لیګ په اړه وویل، دا یو ډول خوب دی، هر هیواد خپل لیګ لري او دا د بالاخره افغانان هم لیګ لري. د افغانستان د کرکټ بورډ له سختو هلو ځلو مننه، داسې احساسېده چې په دومره لنډ وخت کې به دا کار ناممکنه وي، خو دوی وکړی شو. د متحده عربي اماراتو چې دا لوبې په خاوره کې کیږي، یو لوبغاړی محمد نوید د کندهار په نایټس لوبډله کې لوبیږي. لومړۍ مسابقه به د کابل ځوانان او پکتیا ترمنځ وي. په کابل ځوانان لوبډله کې راشد خان او په پکتیا کې شاهد افریدی لوبیږي. د کندهار نایټس لوبډلې تکړه لوبغاړي نجیب زدران له افغانانو او د کرکټ له مینوالو غوښتل چې د مسابقو لیدو ته ورشي.
ټول افغانانو نه مې خواست دی چې شارجا کرکټ لوبغاړي ته راشي او خپل لوبغاړي تشویق کړي.
تیمال ملیس، سام بیلینگ، افتخار احمد، وهاب رضا، کریم جنت، امیر حمزه، کریم صادق، سید شهزاد، محمد نوید، وقار عبدالباقی، وحید شفق، وقار الله اسحاق او ناصر جمال لوبیشي. په ننګرهار لیپرد لوبډله کې اندری رسل، تمیم اقبال، مجیب رحمان، بن کاتنګ، شفیق الله شفق، نجیب ترکی، میشل مک کلیناگن، مشفق الرحمن، محمد حفیظ، رحمت شاه، نوین الحق، ظاهر خان، سندب لیمیچن، فضل حق، عمران جنت، نصرت الله قریشی، خیبر عمر، ابراهیم زدران او فضل زازه گدون لری. په بلخ لیجنز لوبډله کې د محمد نبی ترڅنګ کریس ګیل، کولن موندرو، راوی بو پارا، آفتاب عالم، ګلبدین نایب، محمد عرفان، بن لاګیلن، کامران اکمل، قیس احمد، عثمان غنی، اکرام علی خیل، ریان تن، طارق شینکی، اسدالله متنی، سمیع الله سالارزی، فرهان زاخیل، محمد نواز او درویش رسولی برخه لري. په پکتیا پینټرز لوبډله کې د شاهد افریدی ترکیبتانې لاندې تیسرا پیریرا، محمد شهزاد، کامیرون دلپورت، شرف الدین اشرف، سمیع الله شینواری، کریس جوردن، فهیم اشرف، لوک رایت، عصمت الله عمرزی، رحمت الله گربز، ضیاءالرحمن اکبر، کالم مکلیوت، طاهر عادل، یوسف زازی او فضل زازی لوبیږي. او په کابل ځوانانو کې چې راشد خان کپتانی کوي، لوک روچی، حضرت زاده، فرید احمد، جاوید احمدی، سهیل تنویر، لاوری ایوان، ویان پارنل، شهید الله، مسلم موسی، افسر زاده، علی خان، ظاهر شیرزاد، فطرت خاوری، عثمان عادل، شوکت زمان، ناصر توتخیل او زمیر خان ګډون لري.
زما رایا، زما حق.
د نظام د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه.